السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه اوریدو ته تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي او ری چې له میدان وردګ څخه را رسیدلی ریپورتونه وایي چې دغلته د سیلابونو وروستۍ څپې زرګونه کورونه له منځه وړي دي او ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل کړي دي. دغه راز دا هم اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د بدخشان ولایت په یو کلي کې د کولرا نه بلکې د اسهال ناروغي خپره شوې ده او له عملی تر اوسه یوه میرمن مړه شوې ده. د نړۍ په خبرونو کې دوستانو اورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په یو دورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. په کشمیر کې د بیلتون په کرښه د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د توپونو ډزې تر نن سهاره روانې وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د آذربایجان له جمهور رئیس الهام علیف سره د خبرو لپاره نن باکو ته ځي، خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
راپور نوایش په میدان وردګ ولایت کې سیلابونو اته تنه وژلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د هیواد په دولس ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر ته زمینه برابر کړي او د عامې روغتیا وزارت وایي د بدخشان ولایت په یوه کلي کې د اسهالاتو ناروغي یوه ښځه وژلې. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته پر مالي زیانونو سربیره یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم پېښه کړې. د میدان وردګو د والي ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوو ورځو په پرله پسې بارانونو او سیلابونو کې 3000 کورنۍ زیانمنې شوې او اته تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې سیلابونه په سیدآباد، چک، د امیرداد او چغتو ولسوالۍ کې راغلي. تر دې پخوا د کابل په سروبي، پغمان، شکردرې ولسوالۍ او د او جلال آباد او خوست ولایتونو کې هم سیلابونه راغلي چې له پیر سره د مبارزې د ادارې د معلوماتو له مخې لږ تر لږه سل کسان پکې شمېره شوي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له امنیتي ادارو وغوښتل چې په دولس ولسوالۍ کې د رای ورکوونکو نوملیکنې ته زمینه برابر کړي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل د اسد پر 15 په ولسوالۍ کې د نوملیکنې بهیر پیل شوی، خو د ناامنۍ له امله تر اوسه په دولس ولسوالۍ کې د مرکزونه نه دي پرانستل شوي.
د امنیتي ارګانونو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه موضوع شریکه کړې ده. امنیت د ثبتنام مرکزونو ته برابر کړي، بالخصوص دغه د دولس ولسوالۍ موضوع
شاغلی امرخیل وایي چې تر اوسه پورې شاوخوا 300,000 کسانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونې کارتونه اخیستي دي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشري او ولایت شوراګانو انتخابات د 1993 لمریز کال د وري میاشتې پر 14 نیټه وسی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د بدخشان ولایت په یوه کلي کې د کولرا نه بلکې د اسهال ناروغي خپره شوې چې له امله یوه ښځه مړه شوې ده. د دې وزارت سلاکار ډاکټر عبدالله فهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ناروغۍ د لاخبرېدو مخنیوی کړی.
د دې یو نیم زرو شاوپا وقاتو ته یوازې 15 واقعې چې ډېرې شدید وې دوی راغلي وو فیضآباد شفاخانې ته، او خوشبختانه په همدې وقاتو کې صرف یو هیوادواله ښځه دې مرض له امله له منځه تللې.
تر دې مخکې د بدخشان ځایي مسؤلینو ویلي و چې له دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د کولرا ناروغي خپره شوې ده. د عامې روغتیا وزارت له ټولو خلکو غواړي چې له پاکو اوبو څخه ګټه واخلي چې په دې ناروغۍ اخته نه سي. او د روغتیا له ډګره یو بل خبر، د افغانستان د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي 50 افغان ناروغ کوچنیان د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دې ټولنې د تشریفاتو رئیس عنایت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې ډېری هغه کوچنیان شامل دي چې سخت سوځلي او یا هم د هډوکو ناروغي لري. نو موړوي دغه ناروغ کوچنیان به د شپږ میاشتو لپاره په جرمني کې پاتې سي. دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه لږه غل کوز څخه واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په یو دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد او دا په داسې حال کې ده چې د کشمیر د لانجې پر سر د هند او پاکستان ترمنځ وژونکي نښتې روانې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان د ملګرو ملتونو عمومي منشین په داسې حال کې پاکستان ته لاړ شي د کشمیر د لانجمنې پولې په اوږدو کې چې د کنټرول کرخه بلل کیږي د پاکستان او هند ځواکونو یو پر بل د توپونو ډزې وکړي. پرانو پورونو کې ویل شوي چې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. پاکستان پر هند تور لګوي چې د یک شنبې په ورځ د پاکستان لوري ته بې موجبه حملې پیل کړي، خو د هند پوځ وایي چې د پاکستاني پوځیانو حملو ته یې ځواب ویلی. د جلا شوي کشمیر د پولې په اوږدو کې کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې د اګست په شپږمه په یوې حملې کې 15 هندي عسکر ووژل شول. نوی ډیلی د پاکستان پوځ دغه حملې مسؤول وباله، خو اسلام آباد په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري او صدر اعظم نواز شریف سره وګوري، او د چهارشنبې په ورځ به د دې هیواد د خپلواکۍ د جشن په مراسمو کې ګډون وکړي. د ګرجستان او امریکا سمندري ځواکونو د ګرجستان بټومي بندر ته نږدې د دې هیواد په سواحلو کې پوځي تمرینات پیل کړل. د امریکا یو ستره جنگي بیړۍ چې د شنبې په ورځ بټومي بندر ته رسېدلې وه، د ګرجستان د ساحلي ساتونکو له دوو بیړیو سره یو ځای په تمریناتو کې برخه اخیستې. دا بیړۍ په اوبو کې د غیر قانوني تیریدونو د مخنیوي په ګډون بیلابیل امنیتي عملیات کوي. د ګرجستان د اور وژنې کارکوونکو هم په دې تمریناتو کې ګډون کړی. د ګرجستان جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی او صدر اعظم بنزینا ایوانشویلی د یکشنبې په ورځ د امریکا په سترې بیړۍ کې په جوړ شوو خاصو مراسمو کې ګډون کړی و. د امریکا جنگي بیړۍ به د پوځي تمریناتو له بشپړولو وروسته نن بیرته له سیمې لاړه شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له فلسطینیانو څخه په ټینګه وغوښتل چې په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو د نوو میشت ځایونو جوړولو د اعلان په مقابل کې د مخالف غبرګون نه ښکاره کوي. کیری کولمبیا ته د سفر پر مهال د خبرو میز ته د اسرائیلو او فلسطینانو د کیناستو پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې واشنگټن د اسرائیلو د یکشنبې د ورځې د پریکړې له امله چې غواړي میشتو یهودیانو ته له زورو زیات نوي کورونه جوړ کړي سخته اندېښنه څرګنده کړې وه. ټاکل شوی چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا په منځګړتوب په بیت المقدس کې د اسرائیلو او فلسطینانو ترمنځ د سولې خبرې چې هدف یې د نهو میاشتو په مودې کې یوه موافقې ته رسېدل دي پیل شي. واشنگټن اندېښمن ده چې د اسرائیل لخوا د نوو میش ځایونو جوړول ممکن د سولې عملیه بې لارې کړي. په 2010 کال کې هم د میش ځایونو جوړولو پر سر د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې خبرې ناکامه شوې وې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د آذربایجان له جمهور رئیس الهام علیف سره د خبرو لپاره نن باکو ته ځي. کرملین وایي پوتین به د بېلابېلو مسلو په اړه خبرې وکړي. د روسیې د جمهور رئیس او همکار یوری اوشاکوف ویل د روسیې او آذربایجان ترمنځ 15 موافقې لاسلیک کولو ته چمتو دي. اوشاکوف په مشخص ډول د دغو تړونونو په اړه څه ونه ویل، خو دومره یې وویل چې دا تړونونه د انرژۍ د همکارۍ په برخه کې دي. ټاکل شوی چې د کسپین د سمندرګي د قانون حالت او د نګورنی قرباغ د لانجې د حل په ګډون په یو لړ مسلو خبرې وشي. او وروستی خبر دا چې د روسیې یو مخالف سیاسي مشر په سویډن کې سیاسي پناه غوښتې. الکسی شاخینین سویډن ته سویډنی راډیو ته وویل د یو میاشت وړاندې سویډن ته راغلی تر څو په مسکو کې د 2012 کال مې میاشتې د مظاهرو په تړاو له احتمالي نیولو څخه بچ شي. د کیڼې جبهې غورځنګ بل مشر سرګی اودالسوف او د روسیې د پارلمان د وکیل همکار لیونید رازوزوویف په رسمي ډول د دغو مظاهرو په تړاو تورن شوي دي. څېړونکي وایي دا مظاهرې د پوتین پر ضد وي او د ګرجستان یو سیاستوال تنظیم کړی وي. په مظاهرو کې یو شمېر مظاهره کوونکي ټپیان شوي ول. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته له مالی زیانونو سربیره یو ویشتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په روانه خپرونه کې د بدخشان د خلکو احوال خلو او د عامې روغتیا د وزارت پر حواله اوري چې د بدخشان ولایت په کلي کې د کولارا نه بلکې د اسهال ناروغي خپره شوې. تر اوسه یو مېرمن مړه کړې ده. چارواکي وی طالب وسلوال په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار وطنه له موټر وخته کړي او بیا یې وژلې دي. دا هم اوري چې د اسد میاشي په لومړۍ نیټه د ملي دفاع وزارت چارواکو خبر ورکړ چې د ننګرهار په سره کولسوالي کې پراخ عملیات پیل شوي دا چې د عملیاتو څخه نتیجه ورکړي کڅنګ په همدې خبرون کې په اړه تفصیل اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له امنیتي ارګانو غوښتل چې د 2012 کې درې ورکوونو نوم لیکنه ته زمينه برابر کړی.
امنیتي ارګانونو سره عملاً د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه موضوع شریک شوی ده او امنیتي ارګانونو عادت ورکړی ده چې د ریزروه د مواد انتقال کړي.
اسلام آباد ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سفر موضوع هم سیډو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبو میدان ورسی شي پروګرام او کورکلی اوري. ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفحه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د میدان وردګو ولایت مقامات وی چې دغلته په بیلابیل ولسوالیو کې سالابونو خلکو ته مالی زیانونو سربیره یوشتو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د میدان وردګ د والی وین عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو په پرله پسې بارانونو او سیلابونو کې 3000 کورونه زیانمن شوي، 8 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې سیلابونه په سید آباد، چک، دایمرداد او چغتو ولسوالیو کې راغلي دي. په دې اړه نور حال له کابله زموږ همکار احمد زبیر ژمن راکوي. ژمن صاحب، په دې اړه باندې چې کومې سیمې زیاتې ځپل شوي، د میدان وردګ د والی وایان څه ویل او آیا دوی ته مرستې رسیدلې او که څنګه؟
بله، لکه چې تاسو ویل د میدان وردګو چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې د دې ولایت سیلابونه راغلي دي. څو دقیقې مخکې چې ما د دې ولایت د مقام د ویان سره خبرې کولې، هغه ویلي چې اوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې بارانونه روان دي او خلک یو شمېر کورنۍ ته د سر او مال زیانونه رسولي دي. د دې په وینا د تیرو دوو ورځو په پرله پسې بارانونو او سیلابونو کې 3000 کورنۍ زیانمنې شوې دي او اکثره بې سرپناه شوې دي، نه وجل شوی او 14 نور ټپیان شوی دي. هغه ویل چې دا سیلابونه په سید آباد ولسوالۍ کې، چاکو، دایمرداد او جغتو ولسوالۍ کې راغلي دي. ښاغلی خوګیاڼي د میدان وردګو د والی ویاند ویل چې دوی له مرسته کوونکو ادارو څخه غوښتي دي چې له خلکو سره، له دغه زیانمنو خلکو سره عاجل مرستې وکړي، خو د په وینا تر اوسه هیڅ ډول مرسته له خلکو سره د مرستندوی ادارو له خوا نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل: بله، د ویل چې د سیلابونو شاوخوا 4000 جیره بزمکه کرنه هم لمنځه وړې ده او د خلکو په سلګونو څاروي لمنځه وړې دي. ښاغلی خوګیاڼي یو ځل بیا له مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې عاجلن دغه سیمو ته ځانونه ورسوي او له خلکو سره د لومړنیو اړتیا او د سرپناه په برخه کې مرسته وکړي. البته تر دې مخکې د کابل په سروبي، پغمان، شکردرې او ولسوالیو او جلال آباد او خوست ولایت او په خپل میدان وردګو کې هم د تیرو دو اونیو کې لدینه مخ کې هم سیلابونه راغلي وو چې د مرجوب لپاره مختلف رپورټونه ورکول کیږي. له پیښو سره د مبارزې د ادارې د معلوماتو لمخې، البته دغه معلومات چې شاوخوا دوه ورځې مخکې موږ سره شریک کړو، ویل چې شاوخوا 100 نفر په دې سیلابونو وروستو سیلابونو کې د دوی سره سبد چې وجل شوي دي. پکې خود سری میاشتې ټولنې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې 150 ته د مړو شمیر په دې وروستو سیلابونو کې رسیږي. بیا هم د یادولو وړ ده چې په دې تیرو سیلابونو کې هم تر ټولو زیات مرجوب په سروبي ولسوالۍ کې د کابل وخت و خلکو ته چې د ورکړ شو ارقام له مخې شاوخوا 1.5 نه تر 15 کسان پکې وژل شوي وو.
ژمن صاحب، که تاسو د پیښو سره، د طبي پیښو سره، د مبارزې د عالي ادارې له مقاماتو سره تماس ټینګ کړی وي، هغوی څه وایي چې دغه سیلاب ځپلو کورنیو ته په خاص توګه په سروبي کې اوس هم خلک ازادي راډیو سره په خپلو میسجونو او تماسونو کې وایي چې دوی ته مرستې په کافي یا لازمه توګه نه دي رسېدلې؟ دغه اوس د میدان وردګ او د خوست د سیلابونو تازه موضوع ده، هغوی څه وایي چې د مرستې رسولو چارې څه ډول روانه دي؟
بلې، د میدان وردګو د پیښو په اړه چې نن شوي یا پرون د دوه ورځو کې شوي دي، تر اوسه موږ د پیښو سره د مبارزې د ادارې د چارواکو نظر نه دی راخیستی او نه هم هغوی د رسنیو سره له خپل اړخه نه څه معلومات شریک کړي دي. خو تر دې مخکې د دې ادارې مسؤلینو ویلي چې دوی د سروبي ولسوالۍ او ځینو نورو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره خپل د امکان تر حده پورې څومره چې وسه کېږي مرستې کوي او د بیلابیلو ادارو لخوا هم دغه مرستې سره روانې دي. خو په دې باندې دوی هم اعتراف کوي چې دغه مرستې بنیادی او نه دي او کافي نه دي. څو ورځې مخکې له امنیتي مسؤلیتونو د لیګ د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم چې سروبي ته سفر کړی و، هلته له خلکو سره لیدلی و، هغه رسنیو ته وویل چې له دې خلکو سره چې مرسته شوې ده بنیادی نه ده او کافي نه ده او دغه مسله به له ولسمشر حامد کرزي سره مطرح کړي. خپل ولسمشر حامد کرزي هم په تیرو څو ورځو کې چې کومه مهمه غونډه لمربوطه ارګانونو سره د لودلې دي یا د وزیرانو په شورا کې دغه مسله مطرح شوې ده. له اړوند ارګانونو څخه غوښتي غوته لارښوونه کړې چې خپل مرستې له زیانمنو شو خلکو سره ورسوي اوته وکي. خو دا تل یو مشکل یو ستونزه پاتې شوې چې مرستې کافي نه وي. یو بل ستونزه چې په تیرو کلونو کې به خلکو شکایت کاوه هغه دا و چې مرستې ناوخته رسیږي. هغه وخت چې د دوی عاجل اړتیا ورته وي څوک نشي ورسېدلی، بلکې داسې هم شوي چې څو میاشتې وروسته هغه مرستې چې منظورې شوي وي د اداراتو لخوا بیا ورسېږي. نو به کتل شي چې څه کال یا په دې میدان وردګو خلکو سره به مرستې څه وخت ورسېږي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. احمد زبیر شمنو چې په میدان وردګو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او دغه راس په عمومي توګه په افغانستان کې د سیلابونو او له سیلاب ځپلو سره د مرستو د بهیر په اړه وروستي معلومات در سره شریکول. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی د بدخشان ولایت په یو کلی کې د کولرا نه بلکې د اسهال ناروغي خبره شوې ده او لامل تر اوسه یو خزه مړه شوې ده. د دې وزارت سلاکر ډاکټر عبدالله فهیم وای د دې ناروغي لامل د ناپاکو اوبو څخه ګټه اخیستل دي. معصوم میوند له ډاکټر صاحب فهیم سره خبرې کړې او په پیل کې د ناروغي او زیانونو په اړه ترې پوښتنه کړې.
اول دا پکله کرا دوم چې تو قاطعیت اوس موږ ویلای شو چې دا وقات د اسهال چې د بدخشان ولایت دراین په مربوطه کې رامنځته شوې ده دا د کولرا وقات نه دي، بلکې دا اصلي د اسهالاتو وقات دي. د تیر پنجشنبه راهیسې تقریبا یو نیم زرو شاوخوا هیوادوالو چې البته ډېری وقات په اولو ورځو کې وو او اوس کاملا اوضاد تر کنترول لاندې دی دا وقات
ډاکټر صاحب علت څه دی که پر علت باندې هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ولې په یوه سیمه کې په دغه شمېر خلک په یوه دغه ډول ورته ناروغي باندې اخته کیږي چې هغه تاسو اشاره ورته وکړه چې حالات دي؟
حالات هم د هغو ناروغیو په جمله کې دي چې په طبي اصطلاح کې ورته د اوبو څخه ناشي امراض ورته وایي. متاسفانه حتی په مراکزو کې په ولایاتو کې زموږ د اوبو او منابع دونه محفوظه نه دي. متاسفانه د بدخشان په ولایت کې هم ټول خلک د اوبو نه استفاده کوي. زموږ په تدابیرو کې چې موږ نیولې همدا و چې د اوبو منابع باید پاک شي، محفوظ شي، چې الحمدلله نتیجه هم
خواه او اوس مرض وقت تقریبا ډاکټر صاحب عامو خلکو ته ووایه ځکه په افغانستان کې د ګرمۍ موسم دی او اوبو یادونه هم تاسو وکړل، څنګه خلک کولی سي چې دغه ډول یا نور ناروغي څخه وژغورل سي؟ څه وکي خلک څه کولی سي؟
که مشخص باید وایم چې د اوبو د پاکولو طریقې ډېرې کولای شو د اوبو د منابعو او د ذخیرهګاو څخه علمي توګه ساتنه وکړو، خو په محلاتو کې هم ډېره مشکله نه ده. یو خو اوس د کلورین محلول د کلورین تابلیت پیدا کېږي، هر چیرې هیوادوال کولای شي چې د کلورین د محلول یا د کلورین د تابلیتونو څخه استفاده وکړي. د کلورین تابلیتونه یا محلول د دوی په لاسرسي کې نه وي، نو کولای شي چې اوبه جوش کړي. باید پنځو دقو نه زیات دا اوبه ته جوش ورکړي. بله ساده طریقه دا ده چې اول اوبه د یو دکان کثیر کړي چې هغه غټ آلوده ملاقات کوونکي اشیا چې په کې شته هغه لرې شي، یا اوبه په یو شفاف پلاستیکي ظرف کې امکان ولري چې نیمه ورځې پرېږدي لمر ته مستقیم لمر ته په یو شفاف پلاستیکي ظرف کې. دا د لمر د موارد بنفش وا اکثر میکروبونه د منځه وړي.
د عامه روغتیا د وزارت سلاکار ډاکټر عبدالله فهیم چې په بدخشان ولایت کې د اسهال د ناروغۍ د خپرېدو په اړه له ازادي راډیو سره خپل معلومات شریکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
چې چارواکی وای طالب وسلوالو په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار وطن له موټر خکته کړي او بیا وشل دي. دوی وای وشل شوی کسان ټول مزدوران دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سنې دی ویلي. په اړه لسیمه سچا سقیم رپورت راستولې ده.
د غزنی سمایز چارواکی وای طالب وسلوالو دغه وطن په تیرو څو ورځو کې د کابل کندهار پر لوی لار د مقر ولسوالۍ په لړه مسمه کې موټرو کته کړي او پرونی ټول وژلې دي. دوی وای د وژلو شویو کسانو جسدونه د مقر د باول حق صاحب له زیارت سره موندل شوي چې وروسته بیا پولیسو د ولسوالۍ مرکز ته رالېږدولې دي. د مقر ولسوال صاحب خان وایي په لومړنیو پلټنو کې معلومه شوې ده چې وژل شوي کسان ټول مزدوران او کارګر خلک دي. دی وای په تیر سموده کې د مقر په لړمه سیمه او ګیلان ولسوالیو کې طالب وسلوال سړک ته راخیږي او خلک له موټر وکته کوي.
د روزي له شپږمه پنځمه را په دې خوا د طالبانو ډیر سخت چک پوینټونه اکثر وخت په سړک ته راپورته کیږي. د تلاشي کې تم نو بیا د څو ورځو په جریان کې د خلک کته کړي او د څو ورځو کې د خلک د ځان سره یې بلې خواته ګرځولو. وځي صدونه دي باولک صاحب د زیارت په شاوخوا کې لیدل شوی او بیا د مختلف ورغلي وو هغه جسدونه را انتقال کړي وو. اکثر هغه کسان دي چې له موټرو یې کته کړي دي. مقصد د غزنی خلک نه دي، شاوخوا د اطراف خلک دي. نور ولایت
دی وژل شوي کسان د زابل، کندهار او هلمند ولایتونو اوسیدونکي بولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوه ورځې وړاندې هم د مقر په لړمه سیمه کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې څلور تنه طالبان وژل شوي او یو یې ژوندی نیول شوی و، خو طالبانو پولیسو ته وراوختي مرګ ژوبله ده دوی دوه برابر بلله.
وامریدل چې چارواکی وای طالب وسلوالو په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار وطن له موټر کته کړي او بیا وژل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د اسد د میاشتې په لومړۍ نیټه د ملي دفاع وزارت چارواکو خبر ورکړ چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. له دغو عملیاتو څخه شاوخوا دوه ویشت ورځې تېرې شوې او د ملي دفاع وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د امنیتي ځواکونو د کنټرول لاندې راوستې. خو د ننګرهار ولایت اداره او ولسونه بیا دا خبره نه مني او وایي چې اوس هم د ولسوالۍ زیاتې برخې د طالبانو په لاس کې دي. پام وکړئ، په دې اړه له جلال آباد زموږ د همکار شاه محمود شینواري رپورټ ته.
شاوخوا شل ورځې وړاندې افغان ځواکونو د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړی و چې د چارواکو په خبره اوس هم روان دي. د ننګرهار د ولایت وین احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په پایله کې تر اوسه ټول لس تنه وسلوال وژل شوي او د ولسوالۍ دوه مرکزي ساحې ناور تنګې او سره قلعۍ له وسلوالو پاکې شوي دي.
کوم وروستي ارقام چې موږ ترلاسه کړي دي په دغه وروستیو کې چې ناور تنگی او د سری قلعه په ساحه کې عملیات شول، نو مجموع کې لس تنه مخالفین وژل شوي دي او د څوارلس په شاوخوا کې زخمیان دي. همدارنګه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د ناور تنگی ساحه او د سری قلعه ساحه کې دي، دا هغه ساحې دي چې یو خو د وسلوال مخالفین د شتون نه خله پاک شوي دي او بل دلته چې کوم مرکزونه وو هغه له منځه تللي دي.
په داسې حال کې چې تیره اونۍ د ملي دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ځواکونه یې د حصارک ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوستي او ګڼ شمېر وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. اعظمي ویلي وو چې دوی د عملیاتو دویمه مرحله هم بشپړه کړې او اوس درېیمه مرحله چې پکې سیمه له مینونو او ځینو نورو عناصرو پاکېږي پیل شوې ده. خو د حصارک اوسیدونکو بیا د ظاهر اعظمي څرګندونې په کلکه رد کړې او وی ویل چې له کله نه امنیتي قوتونه د عملیاتو په موخه دې ولسوالۍ ته تللي، یوازې د باور تنګي په نامه سیمه نیولې، ولې نور هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
اشاره کړې ولسوالۍ نه خبرې کوم جان محمد او دغه کوم عملیات چې دغه چارواکي وایي چې داسې پیشرفتې کړی ده، پلانګي جګړې عملیات کړي، پلانګي جګړې عملیات کړي، دومره تلفات یې وړي، دا خوشي اسې بس دروغ دي او بس اوازې دي چټي. او ملي اردو راغلي په بیس کې پرته ده او په دې سړک ولسوالۍ کې پرته ده، خپل ځانونه ساتي.
طالبان اوس دوه سوه دانې ورغلي دوه سوه باندې به دوی څنګه عملیات وکړي بچ شوي یو شی هم نه شي کولی
په دې اول تاریخ باندې لاړو او نن اسلام تاریخ ته وکړې اسلام د خدای مې د غاړه نه بندوي زه به چې درته ووایم چې نن د ناور د ولسوالۍ سره ډېر جوخ ده او دغه ځای کې دغه ځای نه فکر کوم طالبان نن یستري دي نن له دې نه مخکې که دا شل ورځې وتلي او که پنځلسې وتلي او که میاشتې وتلي دوی یو لسم مخې ته نه دي لاړل د مخقبلې خوا ته نه دي لاړل د شمال خوا ته نه دي لاړل او جنوب خوا ته نه دي لاړل او بعضې مغه ولسوالۍ منځ کښې سیند ده او دې خوا ولسوالۍ ده او پورې خوا دوی دي او څه په ولسوالۍ کښې دي
دارنګه د حصارک ولسوالۍ قومي مخور ملک سرمس ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کښې د امنیت قومندان ملي امنیت او ولسوال پرته نور د بل هېڅ برخې مامور هلته نه شته چې د سیمې اوسېدونکو ستونزې اوارې کړي
بلکل دا درته یوه ملي امنیت ته ته وایي یوه قومنداني ده دا دوه یو په خپله ولسوال ده دا درې له دې نه خواته نه دي تذکرو والا څوک شته نه قضا شته نه څرندوالي شته بس دغه نور یو شی هم نشته نه حقوق شته
د ولایت وین احمد زی عبدالزی بیا وایي چې په حصارک ولسوالۍ کې مامورینو خپل کار پیل کړی ولې ځینې مامورین چې لا تر اوسه نه دي ورغلي هغوی به هم په نږدې وخت کې د خپلې دندې د ترسره کېدو په موخه ورشي
د مامورینو د وظیفو د اجرا په رابطه باندې موږ معلومات ترلاسه کړل حصارک ولسوالۍ کې مامورینو کار پیل کړی دی او روزمره خدمات خلکو ته رسوي خو په ډېر کم چې دا سره کوم مامورین چې خپلو وظیفو ته یې تر اوسه مراجعه نه ده کړې ولسوالۍ پرې کار کوي او هغوی سره ته مسله نیول شوي ده ډېر ژر ده چې هغوی خپلو وظایفو ته وګرځي د همدغه افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو نتیجه ده چې په دې ولسوالۍ کښې د انتخاباتو لپاره آمادګي او د نوملیکنې د کارتون توضیح پروسه هم په ښه توګه روانه ده
د حصارک ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته د مرکزي چارواکو هغه مهال پام واوښت چې د دې ولسوالۍ پخواني ولسوال ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د ولسوالۍ په اړه حقایق خپاره کړه چې هماغه مهال د ملي اردو په مشرۍ امنیتي قوتونو په یادې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دوه ورځني سفر د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسېدلی او له پاکستاني مقاماتو سره به د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې د پېښور پې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی
د پاکستان د اسوسییټډ پریس د خبر پر اساس بان کی مون به د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان له نوي صدر اعظم نواز شریف او د دغه هیواد له ولسمشر آصف علي زرداري سره وګوري خبر ځای زیاتوي چې د ملګرو ملتونو مشر به د پاکستان له جګپوړو مقاماتو سره د سیمې په حالاتو په ځانګړې توګه د افغانستان په روان حالت او په 2014 میلادي کال کې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته حالت وغږیږي خبر ځای مخکې لیکي چې د ملګرو ملتونو مشر د هندوستان او پاکستان پر رامنځته شوي کړکۍ چې اندېښمن دی نوموړي پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې رامنځته شوې کړکۍ چې د خبرو اترو له لارې حل کړي د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان ته د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون سفر مهم ارزوي د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي مشر عدنان رسول له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په داسې حساسو شیبو کې چې په افغانستان او پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو خبرې روانې دي د ملګرو ملتونو د مشر دوره ډېره مهمه ده
داجي ډېره اهم دوره ده او افغانستان خبره مو وکړه هندوستان سره کشیدګي چې کومه ده سرحدات پر منه هغه خبره تاسو وکړه نو دې لحاظ سره ما خلک چې دا ډېر بروخت دوره ده اور داسې چې کوم عہدیداران بھی خاص کر اقوام متحدہ نا هغه یقینا دنیا اقوام منے او هیوادونو منے ډېر زیات اثر دی لکه نه صرف افغانستان کې بلکې نو ما خیال دی چې دا دورہ چې افغانستان نه غیر ملکی فوجونه بوزي نو دا یو بالکل داسې وخت دی
نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري سره د افغانستان د سولې پر پروسې مهمې خبرې وکړي
نن پاکستان صدر سره پاکستان وزیر اعظم سره نور افسرانو سره د افغانستان مسلې کې به خامخا خبره کېږي هندوستان او پاکستان کښې یقینا یو اپیل به کوي او دواړو ملکونو ته به داسې حتی ونرسي چې چېرته زیات خرابي امکان وي کې نه صرف اقوام متحده بلکې نور هیوادونه او قومونه چې دي هغه هم چې هغه مشران چې داسې وخت کې دوره کوي نو هغه دوره ډېر زیات مثبت اثر دي.
د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون به پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او نورو اړوندو مسلو خبرې وکړي او سربیره پر دې بعد دغه هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت په بیلابیلو پروګرامونو کې ګډون وکړي. زبی الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ. دوستانو، ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدان ورزشی پروګرام او کور کله اوري خو اوس 2:30 بجې شوې. ل جناقا الکوزیس خه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
دا میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 8 مړه او 14 ټپیان شوي او شاوخوا 3000 کورونو ته زیان رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له امنیتي ادارو وغوښتل چې په 1200 ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې امکانات برابر کړي. د افغانستان میشتي ټولنه وایي 850 افغان ناروغ کوچنیان د درملنې لپاره جرمني ته استوي. د دې ټولنې مسؤلین وایي په دې ډله کې یو شمېر هغه کوچنیان شامل دي چې سخت سوځېدلي او یا هم د هډوکو ناروغي لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په یو دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد او دا په داسې حال کې ده چې د کشمیر د لانجې پر سر د هند او پاکستان ترمنځ وژونکي نښتې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له فلسطینیانو څخه پټینګ وغوښتل چې په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو د نوو میرزاینو جوړولو د اعلان په مقابل کې د مخالف غبرګون نخ کاره کوي. د ګرجستان او امریکا سمندري ځواکونو د ګرجستان بټومي بندر ته نږدې د دې هیواد په سواحلو کې 15 تمرینات پیل کړل. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د آذربایجان له جمهور رئیس الهام علیف سره د خبرو لپاره نن باکو ته ځي. کرملین وایي پوتین به د بیلابیلو مسلو په اړه خبرې وکړي. او د روسي یو مخالف سیاسي مشر په سویډن کې سیاسي پناه غوښتي. الکسی شاخنین سویډن رادیو ته ویل د یو مشوران د سویډن تر راغله تر څو په ماسکو کې د 2012 کال مې میاشتې د مظاهرو په تړاو له احتمالي نیولو څخه بچ شي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له امنیتي ارګانونو غوښتل چې په 2012 کې درې ورکوونکو نوملیکنې ته زمینه برابره کړي. دې کمیسیون د اسد په 15مه په 2012 کې د نوملیکنې پروسه پیل کړه خو د ناامنۍ له امله تر اوسه په 2012 کې دا مرکزونه نه دي پرانستل شوي. زمونږ همکار احمد زبیر شمن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشاء له رئیس ضیاءالحق امرخیل سره په دې اړه خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په 2012 کې دا پروسه څنګه روانه ده. خغله امرخیل وایي
د تاسو په جریان کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سپتنام یا د نوملیکنې پروسه په دوه مرحلو باندې تقسیم کړې وه چې اوله مرحله 15 د جوزا باندې تل شوې وه چې خوشبختانه ښه مخته لاړه او دویمه مرحله چې د ولسوالۍ او نواحیو په سطح باندې وه چې 15 د افاد باندې په ټول افغانستان کې هغه شوې ده خوشبختانه ډېر ښه مخته ځي او اکثریت ولسوالۍ د انتقالات د موادو شوي دي روزنه کارمندانو ته ورکول شوي ده عملاً کار اغاسته وای ده هر ورځ په تیدو باندې تعداد یا اشتراکونکو تعداد هغه لوړیدو په حالت کې ده. یوازې په افغانستان کې منځول سوالیو ته یعنی توانېدلی چې مواد انتقال کړي د مختلفو لاملونو څخه او همدارنګه هلته پروسه پیل کړو چې امنیتي ارګانونو سره عملاً د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه موضوع شریکه شوې ده او امنیتي ارګانونو وعده د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړې ده چې ډېر ژر به دغه موږ ولا سوالې ته هم څنګه مواد انتقال کی ترسو په دوغي دغه ولا سوالې کې سپتنام پروسه غاسي
دغه دولس ولا سوالې په کوم ولایتونو کې دي؟
دا غزنی کې یو ولا سوالې ده د زنخان ولا سوالې او په همدارنګ دوه په نورستان کې دي او په کونړ کې دي یو په کاپیسا ده او همدارنګ پکتیکا ده.
په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د حصارک ولسوالۍ په انګرار کې او ازره ولسوالۍ هلته هم امنیتي وضعیت ښه نه و. تر څه موده مخکې پورې ویل کېدل چې د طالبانو لخوا محاصره دي. آیا په دغه ولسوالیو کې هم مرکزونه نه دي پرانستل شوي او کانال ته مواد رسیدلي؟
د حصارک ولسوالۍ کې عملاً خوشبختانه د منګه د سپتنام مرکز رخلاص ته خلک مراجعه کوي نوملیکنې ته او خپل نمونه لیکي
د ازرې ولسوالۍ موضوع مونږ څو ورځې وړاندې هلته مواد انتقال وکړ او اوس عملا د کارمندانو روزنه جریان لري او ډېر زر به په دوه یا درې ورځو کې دغه مرکز هم فعال دي. د ازرې
امرخیل صاحب د درې لکه کسانو چې ځان نمونه ثبت کړي دي تاسو ته د قناعت وړ ده دغه شمېر؟
سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرو څلورو ټاکنو لپاره د نوملیکنې پروسه د نوملیکنه کړې وه او کافی خلک د هغوی خپل نومونه ثبت کړي وو، کارت ترلاسه کړی و. دا یوازې یوازې دغه پروسه د راتلونکو ټاکنو د دیارلس او د درې نویم کال لپاره چې چینی واجدي شرایط شوي دي، هغه ځوانان چې د تیرو ټاکنو کې عمرونه کم وو هم دې ټاکنو ته واجدي شرایط دي، یا څوک مهاجرت نه راستانه شوي، انتخاباتي حوزه تغیر کړې ده، یا خپل کار پرو کړی. دغه افراد او اشخاص لپاره مونږ زمینه سازي کړې ده. په ځینو مناطقو کې مونږ هم د قناعت وړ نه ده، ځکه چې هلته امنیتي ملحوظات نه او د امنیتي ستونزو له خاطره خلک جرأت د دې نشي کولی چې بیا مناسب وي دوی راشي خپل کار ترلاسه کړي. نو مونږ هیله من یاسو چې امنیتي ارګانونه هم دغه موضوعات ته پاملرنه وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون عملا خپل کمپاین تبلیغاتي پیل کړی ده، تر څو هغه خویندې وروڼه چې واجد شرایط دي تشویق شي، معلومات ترلاسه کړي او کار ترلاسه کړي او پټاپونه.
امر خیل صاحب، تاسو مرته اشاره وکړه، یعنی په مقایسوي ډول په ځینو ولایتونو کې له ځینو نور نه، البته چې هغه نام نه چې بلل کیږي، نوملیکنه ښه نه ده روانه، ډیر خلک په کې برخه نه اخلي. تاسو به هدف هم دوي د کوم ولایتونو دي چې یعنی تر وضعیت په کې تاسو ته د قناعت وړ نه ده؟
هغه ولایتونه چې یا هر هغه ولسوالۍ کې د ولایت په سطح هم بحثونه کوي، یوازې د ولسوالۍ چې امنیتي ستونزې لري، مشکل لري، مستقیما د ثبت نام په پروسه باندې منفي اغیزه کړې ده. هغه زیاتره په جنوب او جنوبي شرق او شرقي ولایتونو کې، او همدارنګه د غرب ولایتونو ځینې برخه ده چې امنیتي ارګانونو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه موضوع شریکه کړې ده او بحث یې ورسره کړی، تر څو دوی امنیت د افغانستان خلکو ته برابر کړي، امنیت د ثبت نام مرکزونو ته برابر کړي، امنیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته برابر کړي، تر څو موږ په ښه فضا کې وتوانیږو کار توضیح کړو. او بالخصوص دغه د دولس ولسوالیو موضوع، موږ امنیتي ارګانونو څخه هیله کوو چې دغه موضوع جدي ونیسي. د امنیت په نامه باندې د افغانستان هیڅ وګړی باید د ټاکنو څخه محروم نه سي.
په ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې په اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق امرخیل څرګندونه واورېدې. دوستانو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر اوبه چوپورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورېدلای شئ. د خپرونې پاتې برخه دوه اونیزو پروګرامونو د لوبو له میدانه ورزش خپرونې او کور کلی ته ځانګړې شوې ده. د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نوریدونکو، په دې پروګرام کې به په نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ورستۍ اتلولۍ په اړه ځانګړی راپور واوري، خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه چمتو دي. د افغانستان د زورخانه ملي لوبغاړي د اسیا په سلورم دور قهرماني سیالیو کې د ګډون لپاره د سه شمې پر ورځ نیپال ته ولاړل. افغانستان د زورخانه ملي فدراسیون سکرتر جنرال محمد آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب و لوبغاړي یو نړیوال دور روزونکي او سارونکي برخه اخلي چې تمه د درې ورځې په دوام وکړي. افغانستان د دې سیالیو له دریم دور څخه چې په بنگلاديش کې وشوې د محمد آزاد په مټ د سرو زرو او د نورو لوبغاړو له خوا شپږ د برونزو میډالونه وګټل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له نیمې بیا څخه سنگاپور ته روان شوي چیرته چې ایمرجنګ کپ سیالۍ ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغانستان به په ایمرجنګ کپ سیالیو کې خپل لومړی لوبه د اگست په 18 له نیپال سره وکړي. د ایمرجنګ کپ سیالۍ د آسیا د سترو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي چې افغانستان پکې د لومړي ځل لپاره خپل ټیم د لوبې کولو لپاره استولې ده. افغانستان د نیمې بیا له کامیاب سفر وروسته سنگاپور ته تللی دی. او له اولمپیکي لوبو هم دا چې د ماسکو په قربتوب د 2013 کال په ځغاستي اتلتیک اولمپیک سیالیو کې اوسین بولت یو ځل بیا خپل ریکارډ وساته. رويټرز خبري اژانس د نړۍ د سل متر قهرمان اوسین بولت په حواله لیکلي کې سم چې راتلونکي کال کومه اولمپیکي لوبه نشته، خو غواړي د ګډو ګټو په لوبو کې سرګند شي. اوسین بولت د اتلتیک په اولمپیکي لوبو کې د یک شمې پرس په 9 ثانیو او 8 سلم ثانیو کې د سل متر واټن له نورو مخکې وواهه. لدې مخکې اوسین بولت په 2011 کال کې د اتلولي ګټلې وه. حسین بولټ په یک شمې ورځ باندې امریکایي جسټن ګلیټن له مات سره مخ کړ او اتلولي خپل کړ. د اونۍ مهم سپورتي خبرونو مو واوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخو ته. په سر کې به هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا په اړه ځانګړی راپور واوري. په دې راپور کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د نمیبیا په وړاندې دوه یو ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه یا څلور ورځنۍ لوبه په ډیر تفاوت سره ګټلې ده. د کرکټ بورډ چارواکي وایي د یو ورځنیو سیالیو په ګټلو سره افغان ټیم تر ډیره حده د 2015 کال نړیوال جام ته خپل ورتګ نږدې کړی دی. په دې اړه به په ګډه یو راپور واورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو وکړې شول د تیرې اونۍ په جمعې او د روانې اونۍ په یک شنبې ورځ له نیمي بیا څخه د کرکټ د نړیوالې شورا د اتلولۍ لیګ دوه یو ورځنۍ لوبې وګټي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وایي افغانستان د نیمي بیا په وړاندې د وروستیو لوبو په ګټلو سره تر ډیره حده پورې په مستقیمه توګه نړیوال جام ته خپل ورتګ نږدې کړی دی.
چیرته موږ افغانستان په دې شمه ورکې البته دا لوبه ګټلې وای شاید موږ په دومره درجه کې قرار درلودلی. خو دا د تشویش وړ خبره نه ده. موږ یوازې شپږ توپه دی نیدرلند نشاته یو کچیر من د کینیا سره سیکل په اکتوبر کې کومې لوبې دي هغه من یو لوبه شپږ توپو په خطه فوت سره ګټو من د نیدرلند نه به تمخ کیږي.
افغانستان لمړی ورځنی سیالي د جمعې پرس په 190 منډو او دویمه لوبه د یک شمې پرس په 500 وکټو او 110 بالونو توپیر لنیمي بیا څخه وګټله چې په دې سره یې خپل ځای د نړیوال شورا پاتلانو لیکي درې مقام ته ورسو. د کرکټ بورډ سلاکار او کارپو دوست محمد نظری وایي افغانستان په بشپړه توګه ثابت کړ چې له هر اړخه پیاوړی لوبډله ده.
د یو ښه ټیم صفت هم دا وي چې په مختلفو برخو کې هغه ټیم جوړوي. یو سایډ درون نه وي، یعنی که بیټنګ قوي کوي همدارنګه بالینګ په نظر کې ورته ونیول شي او همدارنګه سپین بالینګ په نظر کې سپین سره فاسټ، یعنی اوورال د فیلډنګ نه نیولې بیټنګ بالینګ ټول په نظر کې ونیول شي یو ښه کمبینیشن کولای شي چې میچ وګټي. هغه شی زموږ په ټیم کې الحمدلله لیدل کیږي.
ښاغلی نظری ویل تر ډیره باوري دی چې افغانستان به له غوراوي پړاو مخکې د 2015 کال نړیوال 500 اوره جام ته خپل ورتګ پریکنده کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ معلوماتو له مخې که افغانستان د کینیا په وړاندې دوه ورځنۍ لوبې چې د اکتوبر په وروستیو کې کیږي په لوړ امتیاز وګټي، د هغو دوه ټیمونو په ډله کې راځي چې د وو نورو ترمنځ لوړ امتیاز لري او مستقیمه نړیوال جام ته وځي. د ویل د چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیمي بیا په دې سفر کې د انټر کانټیننټل سیالۍ او ټیسټ لوبه هم په 10 وکټو توپیر وګټله او پای لوبې ته خپل تګ یقیني. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیمي بیا له سفر وروسته سنگاپور ته تللی چې تمه ده د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې له نیپال سره د اګست په 12 خپل لومړی لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم د ورستۍ اتلولۍ او راتلونکو لوبو په اړه مو راپور واورید. را به شو د فوټبال غوره لیګ ته. هغه هم د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ دویم دور چې تمه ده یو اونۍ وروسته ترسره شي. په دې لوبو کې به د افغانستان د ولایتونو په استازیتوب اته ټیمونه برخه واخلي چې له روژې مخکې د دغو ټیمونو ټول لوبغاړي ټاکل شوي دي. دا چې دغه لوبغاړي په کوم اساس او معیار سره ټاکل شوي دي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایرکټر تخنیک طاهر روفي سره مو په دې اړه راکه کړی او لومړی پښتنه مهم هم دا ده چې دا لوبغاړي څنګه انتخاب شوی دي.
د فوټبال معیارونه چې دی یو خ فوټبالر اولین کار دا دی چې د فوټبال درې حالت چې دی هغه درې حالت دوی پیژني. استقامت خو لري، سرعت لري، کنټرول لري، شوت دی، پاسونه دی، حمایت د ټیم دی او مسؤلیت په ټیم کې دی. یو خ فارورډ څنګه، یو خ مرکز څنګه، یو خ دفاع څنګه. مسؤلیت دا چې لکه یو دفاع څنګه موثر چې دفاع کې لکه ګول وهنه نشي، مرکز خ پاسونه کې او بازی جوړ کې او فارورډ هم ګولونه کوي او مسؤلیت لري. نور استقامت او سرعت او
تر اوسه پورې کوم کوم ټیمونه انتخاب شوي دي، یعنی کوم ټیمونه خپل انتخابي سیالۍ کړي دي او په کوم ټیمونو باندې کار روان دی چې تر اوسه انتخابي؟
اولنی انتخابات په کابل کې د شاهین اسماعیل ټیم چې شپږش کسان انتخاب شو هغه شوي. بیا لار موږ زون شرق ته چې د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان هم د پاکستان څخه مهاجرین افغانان راغلي چې شپږش کسان د اسپین غر بازان ټیم په خاطر موږ انتخاب کړو. بیا جنوب غرب ته لاړو، قندهار ته چې میزبانی د قندهار او د قندهار دو ټیمانو زابل او نیمروز او هم چنان هلمند او چشپګشت کسان موږ غو میوند تلان ټیم لپاره منتخب کړو. زون جنوب مرکز او خپل میزبانی او د خوست، ګردیز، د خوست، پکتیا، د پکتیکا او د لوګر او میدان وردګ او غزنی څخه موږ شپګشت کسان د اباسی سپو سپید لپاره ټیم جوړ کړو. بیا لور شمر شرق ته چې تخار میزبانو او د قندوز، بدخشان او بغلان او تخار څخه موږ د موجهای مو په نوم باندې موږ یو ټیم جوړ کړو. برنامه د خپل غرب یو مرکز دی چې کاپیسا پنشیر دایکندی او ایران څخه ماجرین ټیم راځي او بل زون شمال دی چې مزار جوزجان سرپل سمنګان او فاریاب دی.
په افغانستان کې تیر کال د لومړي ځل لپاره غوره لیک تجربه شو، ډیر ښه حمایت وشو د خلکو له خوا. څه فکر کوئ دغه اوسنی لیک چې را روان دی دویم دور د غوره لیک دا به څومره فرق لري او څه باوري یاستی چې څومره حمایت به وشي، څومره به د خلکو هرکلی له دغه لیک څخه وي؟
خلک بېصبرانه منتظر دی د مسابقو ته چې خپله لیک مسابقې کېږي. پروس کال همچنان ښه ټیمونه او ښه مسابقې او ښه سیالۍ شو، خو سږ کال د هغه ټیمونو څخه بهترین ټیمان راغون شوي. ما تاسو ته مخکې یادونه وکړو چې اریا ولایت منتخب ټیم جوړ کړ او انتخابیږي. پروس کال دا پروسه نه، پروس کال درې څخه و چې خلک به رایه اخیستو او کامیابېدو او موږ داوران درې هغه و مسله ترتیبو چې فزیکي تخنیکي او روانشناسي.
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه کې موږ ستاسو راتلو په اړه باندې یو څه نشر کړل. دوستانو ډیر زیات کمنټونه ورکړل او ډیر زیات لایک ورک. ځینو دوستانو دا پوښتنې کړې وي څومره ستونزې تر اوسه لیدلې دي په دغو پروسه کې چې تر دویم دور پورې رسیدلې
تا میروانی چې आवाज د آریا او فرفضا وان ته په داخلو په خارج کې رسیدي او غیاګه کې د فوتبال څخه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدر منوریدون کو زموږ پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. خو یو څه مهیر نشي د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه او د ازادي ویب @rfrl.org ایمیل آدرس تاسو په خدمت کې ده. تر بیا مو پاک او بخښونکي خدای سپارم.
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. یتیم ماشومان لکوم ستونزو سره مخ دي.
بابا دا شی راکه، دا شی راکه، دا شی راکه، چې زیاتې د زور مینه رسېږي په مرګ وهمه ټول عمر وي غم دې ورکیږي.
د یتیمو ماشومانو لپاره روزنتون څومره ګټور ثابتې دلی شي؟
وریجې، غوښې، مربا، پنیر، ډوډۍ هر څه راکړي.
نن هم دا موضوع څېړو. په وروستۍ شېبو کې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې. له ازادي راډیو سره اوسئ. هغه ماشومان چې مور پلار یې مړه شوي او په خپل خپلوانو کې همداسې څوک نه لري چې سرپرستي وکړي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغوی نه سرپناه او نه هم د خوړلو لپاره کوم څه لري. په کابل کې د روزنتونونو عمومي رئیس وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره په 1416 کال کې روزنتون یا پرورشګاه جوړه شوه. اوس مهال په ټول افغانستان کې 15 دولتي روزنتونونه فعال دي. په روزنتون کې یتیمو ماشومانو ته د اوسېدلو ځای، خواړه او تعلیم او تربیه ورکول کېږي. په روزنتون کې هغه ماشومان روزل کېږي چې مور پلار یې مړه شوي وي یا یوازې پلار مړ وي، مور د ساتنې توان ونه لري. هغه ماشومان چې مور پلار یې د ټول عمر لپاره ناروغ وي کار نشي کوي، او ورسره د بېوزلو کورنیو ماشومان چې ډوډۍ نشي ورته پیدا کوي د پرورشګاه غیږ ورته خلاصه ده. مخکې تر دې چې په روزنتون کې ماشومان وغږوو، د داسې مور خبرې اورو چې یتیمو ماشومانو ته ډوډۍ په سوال غواړي، کله څوک ورکړي کله هم په خالي لاس نا امیده کور ته ستنه شي.
وایي ما داسې تاجر باندې دی څوک راته کالي غواړي، څوک راته ډوډۍ غواړي، د څه شي غم وخی، د څه شي وایم، د کوم ځای وایم، زه دې بیا زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځېدی نه شم. یو را څوک را سره کومک نه کوي نو له کومه کمه زه بوبو دا شی راکه، دا شی راکه، دا شی راکه، چې زیاتې د زور مې نه رسېږي په مرګ وهمه. اوس مې سبا په الله باور وکړه چې داسې مې وکړی دا کمیسونه ګوره زما په تن کې ټوټه ټوټه دي. یو خوا ته چې جوړوم بل تکه تکه کېږي، بل خوا ته چې جوړوم بل ټول عمر مې غم دی ورکېږه. چې چا تال ویم در پوری خان دی چې نه ویم زړه کې زړه دي چې وینو.
د دې مور په څیر ګڼو نورو میندو ته هم د وړو ماشومانو نفقه ورپه غاړه ده. هغوی د تیارانې دي چې خپلو یتیمو ماشومانو ته کور، کالي او د زده کړې اسانتیاوې څه ډول برابرې کړي. موږ په کابل کې د تای مسکن د روزنتون عمومي ریاست ته ورغلو. هلته مو د اړو ماشومانو لپاره د اوسېدلو ځای، ښوونځی او د لوبو میدان ولید چې په عصري سیستم جوړ و. د روزنتون ماشومان هم تر ډېره حده له خپل ژوند خوښ ښکارېدل. له څو تنو سره مو مرکې کړي. لومړی به د ننګرهار اوسېدونکي میرویس ته غوږ شو.
چرا وستری دلته؟
دلته ماما را وستم.
مور پلار دیم رسیوی دی؟
پلار من شای مور مشته.
چیر دیده مور دی؟
نگرار کده.
تی والی دلته را ولی گلی پرورش گاته؟
دلته درس دی پارات مکتب لری اومی کورنانش تلیو که تلوبم لار که بیا مکتب دو تلوی بنو تلو بیو خواب تلو بل خواب تلو مکتب تلو بنو تلو بیو درس یا خود یا مکتب تا وارس
دلته مکتب خپل پرورش گاه کده؟
آه
لطو بجو تر صوب بجو ورزی
اتو و جونه تر دولس
تا پا کور که خوشحاله وینیم ده هر که دلتا پرورشگاه که خوشحاله
کور که تو خلا خوشحاله خل تای درس پر رو
دلتا پزور رو استله
نه پزور نه ما تخوارو خیلی که رازی یه سغر سره یه رازی رازا
تا چه غواری چه پراتون که که چه وکی
مکتم خلاص که اولارشون پانتون تا انجینری انتخاب
ولی انجینری
انجینری خلاف خواهنگ
پیسی دره لیری
نه پیسی نه پیسی
خیوالی
بس خواه انجینری خواهی
چنگ آقای درسونم دی انجینری دی پانزی پا برابر وای لایقی کنه
آه دریم نمره
کم از من دی دیر خواهی گی
ریزی
چوک درس دی سر وای که تیخ پلست دکی
دلت درس یا سانوبین دی اختکرا و ساز یا کورس گی
پا روزنتون که اکثر آقای تیم آشمان و سیگی چیخ پل خپلوان هم نلری هاگوی دی سرک لسر نه روزنتون تا پناوری
منم نجمه دی پلر نم بزمامه دی علمان دی ولساله دی پروشگه هم مور پلر نم لس
تا چه دلتا راست دلی؟
دلتا بل سلی راست هم
بل سره چوک وی؟
دلتا رئیس و داغه سر کار کن
مور پلر خودی مرسی ویدی کنه؟ خپلوانی چوک نلری سی سات لی؟
یه چوک
دلتا چی راغ لی اوز خوشا لی؟
و
کم شه اندر که ایتا تا چی وی خوری؟
دوردی هر چی را که
مثلا؟
ورژی، غوشی، مربا، پنیر، چاوی
کالی درتا که ای؟
و
دا درشیدی چی بسا غوستی کنه؟ چنین که تور درشیده سور دی خنقاق دا چا درتا خیسته ای؟
امیر صاحب را که
کم امیر صاحب؟
لانی امیر صاحب
دیم دی پرورشگاه امیر صاحب؟
و
دلتا پتن که گی نه؟
یا
در تو ای؟
و
چوم صنف که؟
درم که
چوم نمره ای؟
آخری نمره زاخره راغلم
خا آخر راغلی آخر نمره سوی مرگره دی چوک دلتا؟
مرگره نمتاکی انجلتا جا
نمونه چی دی؟
یو عبیب دی یو عثمان دی دقت وقت کسان کرم
خا کم یو دی دیر دیر مرگره دا؟ کم دی دیر مرگره؟
عبیب
عبیب؟
د کابل اوسنکی نور رحمان به داسې ماشوم دی چې مخکې ځانته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې له همدې عمله خو له لیک لوست نه هم پاتې وو
پلار مې مړ شو اقتصاد را باندې زور شو
ښه پرورشګاه کې څه رقم شامل شولې
مور مې دلته شامله کړم
کوم څوک هم پېژندل څنګه
نام وزارت ته یو چې ته بل چې ته لاړو ورقي امضا کړې اقتصاد چې ولیدلو منګه دا کولی شي دېزې کې شامله سي
مخکې له دې چې پرورشګاه ته راسي کنه کوم مشکلات دې درلودل څومره سختۍ تا تېرې کړې دي
پیسې مو نه درلودلې سې درس وایو جای مو حیا نه وو چې موږ هلته تحصیل وکړو درس وایو راغلو دلته پرورشګاه ته
څنګه په تا باندې دې مور کوم وخت کې د سرک د سر کار نم کړی در باندې
وبم یو سورز خرڅ کړی
بل چې کول
ملم چې نه وکړ
دی ورځ دې به 100 روپۍ پیدا کولې
سال وسو هم دوم نه پیدا کول د خپل ورځ روزګارم په تیرول
اوس کتر تو په دغه پرورشګه کې کوم سہولتونه ستا کوم شای هم ستاري تاسو لپاره
زمينه ټول ته مهیا ده لایجه ده هر 600 سوکدار سوې
دی ورځ لپاره جایسته
دی ورځ ستا
چی کوي
زه خپل ته کوندو
شاخه فوټبال هم کوي
نه فوتبال سر نم نلاقم نیست
میدان ستاری فوتبال لپاره دلتا
او دا میدان فوتبال
سات دی تیر ده دلتا
بتنگ
نی
نه رکان سرم سات تیر ده
خیر رسی
روزنتون دستی تکره ماشمان هم روزیلی چه وز نور ماشمانو تا لیک لوست ورزده که بی دورده گوستون که وید لوایی چه دا انگلیسی او کامپیوتر نورو تا ورزده که بی
دول از کاله که ایچ پا روزنتون که پاورشا که من کرا چه صدور کاله نو من زما بلار وفات شو یعنو زما مورم دا توانی ندر دوده چه ما و روزی پا خطوگا تعلیم بانه مصرفو که مور می پاورشگاه که شامل کم دی اول طولگی نت دول اسم طولگی پوری ما از ذکره وکم کلا چه از فارغ شو من پنتون که وز درس وایم
کلا چه پایل که پاورشگاه تراغلی وزیت سرقم و اوز سرقم ده
تغییر دیر کرده دی پرورشگان مخکی کلو که وزیر دیر خراب بوم خوراک نه دی بوشاک نه هم دی تعلیم و تربیه نه هم دی لیلی نه
کمی سنزیم در لو دلی تاسی پا پایل که اغا وقت سراغلی
انگلیسی برخو که چشو با وای واقع حیث نوون مکتب که هم اغا کتابونه چه مکتبای فرام شیخ نوون چه وز اغا طولش دادیم
دی بیرون خلق و نظر دی پرورشگاه پاکل سرقم ده
مخکی خوب زبخ بلا دس ډیر مایوس ما زبکل چې ماته بچوي چې کمزای کې مبه چې روزندون کې ما نو دوی به فکر کوي چې ډیر خراب ځای دی یو ډیر منفي ذهن دی په ذهن کې وم اما اوس زه ډیر خوشاله یم چې هغه اوس د فکر ورسره شته دی چې هغه کسان چې په ورشګه کې دي هغه کسان چې په روزندون کې روزل کېږي هغه ډیر لایق هغه ډیر با اخلاق او ډیر باسوی خلک دي خپل ځان مثال ورکوي شم چې زه په روزندون کې لوی شوی یم روزندون د ما لپاره پلارو امورم هغه تربیه چې روزندون ما ته راکړي شاید ما ته یو پلار امورم نشو راکولای اوس نو زه ډیر خوشاله یم د روزنتونو د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرامونو عمومی مدیر یم
زه راتلم کې ته پلان لري چې باید کوم کارونه وکړي
په خپل ډیر لوی ارزو میوم فدا و چې زه باید خپل درس وایم لسانس واخلم ماستری واخلم خپل زده کړې وکم خپل پرورشګه ته خدمت وکم
ځینی مجبور کورنۍ بیا وایي چې په روزنتون کې د واسطې او شناخت له مخې ماشومان نیول کېږي ځکه خو دوی نشي کولی چې خپل اولادونه هلته شامل کړي خو د روزنتون عمومي رئیس سید عبدالله هاشمي بیا د خبرې نه مني هغه وایي چې مخکې د خبرې وي خو اوس نشته
میپذیرم کې در گذشته کسایی بودین که بر اساس واسطه و وسیله
آمد. ده منم چه مخ که دیر کسان ده واسطه او شناخت په حساب شاملی دل. پخواه به یوازی ده وکیل گذر او ملایمه هم په امضای و ماشوم په روزنتون که نیول که ده. هم ده خبره هم ده دیل عمل شوه و چه دیر غیر مستحق ماشومان دل تا راتل المخ پلا 250 هاگ ماشومان لروزنتون نویستل چه په واسطه را غلی و. هاگوی مستحق نو خو اوس تر هاگ چه په شریطو گا محکمه ده ثابت نکلی چه چوک یتیم ده او پر اختیار اړتیا لري چې روزنتون ته راشي مونږ یې دلته نه منو زه په ډاډ سره دا وایم چې اوس هغه ماشومان روزنتون کې شاملېږي چې پرته له روزنتون نه بل هیڅ ځای نه لري ټولو اړو کسانو ته اعلان کوم چې د روزنتون دروازې په مخ خلاصه ده خو دوی دې مونږ ته دا ثابت کړي چې پر اختیار به وزلې دي په دې توګه په ځای د واسطه دارانو مستحق کسان راتللی شي
یعنی از کسایی که واسطه دار هستن جلوگیری شه
دا چې په روزنتون کې د ماشومان لپاره کومې اسانتیاوې چمتو دي لاشمینم پختلې دي
حالا ما سهولت های خوب در عرصه های مختلف داریم از جمله میتونیم در بخش ورزش بگوییم
اوس موږ په بیلابیلو برخو کې ډېرې اسانتیاوې لرو لکه د ورزش په برخه کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د حرفوي زده کړو په برخه کې د مسلکي زده کړو په برخه کې قرداسیا د پوهنې وزارت ورکوي نور د ضرورت وړ شیان لکه خواړه کالی دریشي جاکټ جامپر ځان پاک د سپاک شامپو صابون د غاښونو کریم برش او ځینې نور شیان د روزنتون لخوا ورکول کېږي په خلاصه توګه به داسې ووایم هغه څه چې د انسان لپاره په کار وي هغه ټول ورته برابر وو
کریم دندان برس دندان شامپو جان پاک همه همی وسایل
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com قدر من دوستانو اوس تمثیل ټوټه اروپا تمثیل ټوټه کې کسانو پکله خبرې شوې چې خپل خوړو په لوخو کې پښو ته هم ډوډۍ او هم وبګدي بیا نو هغه وی چې اکثره وخت ناروغه کیږي
و خزی ډوډۍ راوړل چې ډیر وګه
موږ هم دا وسو خوړه اوس په راوړې د ستې درته تیار ده
سړی دا د سرخان در واخله
ای خیر وې خزی
دا قسم وخت
دا قسم دا ته څه وې خزی
ولی
نو دا خو چې زه سردم خو پښو ته به ډوډۍ خو
نو پښو ته خو په ټولو کاسو کې کدم
واو را خوري
چی شي دا کاسې پښو ته ایږدي
دا کاسې څه کوي دا کاسه سار چې زلم پښو ته ډوډۍ پکې خو اوس ما ته ډوډۍ راوړي
دا ته څه وای دا کاسې چې اوس موږ مخکې ډوډۍ پکې خو له پښو ته ایږدي
نو زه خو دې پښو خلو نسم ګنداله پښې دا پاره کاسه کې چې وخوړه پغه کې خوري
وخزه دا ته څه په ګډو وړو سره تا ته مخ کې ونول چې هغه زړه کاسه واخله پښو ته مخ کې ډوډۍ دا
هغه کې نه خوري
څنګه نه خوري وخزه دې ځانه خبرې کوي دا مې اوس دې تا نه ورځي پښو په دې کاسه کې نه خوري
خو نه دې پکې مخته
خو مخته بشي وخوري زه دې د غسره څه وکم
زه نه پېژم زم دا تعجب کوم چې هغه کاسه پښو ته دې بیا په مخ کاسه کې د خپل ډوډۍ خوري ماشم ته مور کې تا ته مور کې ما ته مور کې دا څه حال دی ال ته کاسه ور جلاکه د وبولوشه ور لکه عمل کې وساته او بنه په چیش کې ورکوي
او به هر ګلاس برابر سي عمل ته ورتګ زه مخپلې چکی
دا ټول مرز دی مرز ته خبره دا د حیوانات ز کم له کم مزي دي په هغه ناروغي بخته نه کده سبا مکر اولادونه جوړ مخته ته به مخته دا ور به من پخته زه چې لازم هم جوړ دي خلم زه به پخته ولې دا څه کوي د پښو لوشي ورجلاک
خور صدر ته وایم هغه بل اور چراغلم احمد اور کوټه زوی می قرار دې پښین لا ساو کړو بر اچټي ورته خلل غول دې پښې بڼه کې ټوله رسیدلې خلې دې بڼه کو نه ډکه ده
فکر وک
دا مې راوغخته ورته مې وویل و ګور احمد دغه سی کی لا دې نه خبر نوم چې په کاسه کې به زړه ډوډۍ خورم
دې خبر نه چې پښو په کاسه کې تاته ډوډۍ راوړي
لره کو خزه دا ډوډۍ څنګه چوزا کاسه په سر درته ولما
ښه سمه دا اوس داسې سور او شین مکه په بل غوړي کې به درته راوړم
دغه وړي چې دې دغه چې په شوم په خله کې ولر سي دا ناروغي پیدا کوي
پښوم زنده جان دې ما شوم مو ګور لا سي په چو غټه موګورا ورکوټه موګورا څوګه په چپل وولي څوګه په بوکس وې کله ورته ډوډۍ وی کله ورته نه دا خو ګنالري وخوري
ورسته د دې نه به زخصام خیال ساتم دی وبو لوخې بیم بیل کم دی ډوډۍ لوخې بیم بیل کما ما شومان بم نه ورته پریدم
وام کم د سیو کې خو خطر ښه کچیر می بلزل دغه حالت ولیدونه په دې پوشش پښو وکور کې نه
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي
پدې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس